ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تهر روشان مختوړي. السلام علیکم. د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو نیولې خو چارواکي هلته د کمانډو ځواکونو د استولو خبره کوي. تر خبرونو وروسته به د دې جګړې حال درکړو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د اورزګان په ګیزاب کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د طالبانو لاس ته ورغلي. د کابل پولیس وايي هغه وسلواله ډلې ونیول چې له خلکو یې باج اخیسته. او د ډونالد ترامپ کمپاین د دوه کلیدي ایالتونو په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوی وبایللې. بشپړ خبرونه. د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. د ګیزاب امنیه قمندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ نیولی او بازار کې هم حضور پراخ شوی. لالی وایي یوازې د ګیزاب امنیه قمندانۍ له امنیتي ځواکونو سره ده چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
یو قمندانی زموږ په لاس کښې د نور ولسوالي وو نه د امنیت دا بله طالبانو په لاس کښې دي بازار یو قمندانۍ کښې موږ په حضر بلي یو جګړه درنه روانه ده قمندانۍ ته مینې نه واخې.
د اورزګان د ولایت مقام بیا وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې. دا چې ولسوالۍ لرې پرته ده د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو کره کول ستونزمن دي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډله یې ونیوله چې ارغندې سیمه کې یې له سوداګریزو بارونو یا محملو باج اخیسته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي دغه یولس کسیزه ډله ارغندې دروازې ته نږدې د پولیسو په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیول شوه. وزارت نیول شوي کسان د جنایتکارانو ډله یاده کړې او ویلي دي چې له اووه میله وسلو سره یو ځای د پولیسو لاس ته ورغلل. وزارت د دغو نیول شوو کسانو او ترې د ترلاسه شوو وسلو انځورونه هم رسنیو لیګلی. دا کار داسې مهال کېږي چې دغه ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د فراه پلاش جوین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د امنی قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو د سپرلۍ موټر پرون ماښام د ایران له پولې فراه ښار ته روان و چې پر ماین برابر شو. تر اوسه معلومه نه ده چې ماین د چا لخوا ایښودل شوی و. فراه هغه ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او ښار ته نږدې شاوخوا سیمونه یې کله ناکله د ناامنیو راپورونه خپرېږي. پکتیکا کې یو وسلوال کس په هغو کسانو ډزې کړي چې د ډوډۍ اخیستو لپاره د یوې نانوایۍ مخې ته ولاړ وو. دغه ولایت کې د امنی قمندانۍ د ویان مرستیال محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې یو ملکی او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
تیر ماښام شرنې مرکز کې وسلوالو مخالفینو د لورې څخه د اقلچکي برید په ترسره کولو سره چې شپږو تنو ته یې موجه ولوړه چې په هغوی کښې یو تن د ملي اردو سرباز دي همدا په شهادت سره رسېدل دي او یو تن بل ملکي وګړی دي چې همدغه په شهادت سره رسېدل دي او څلور تنه زخمیان دي.
تر اوسه د زخمیانو هویت نه دی په ډاګه شوی چې ملکیان دي او که دا هم د ملي اردو سرتیری. د امیری په وینا برید کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډونالد ترامپ کمپاین د دو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې په ناویدا او نورو ځایونو کې به نورې حقوقي دعوې درج کړي. ښاغلي ترامپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې شوې دي. د ترامپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ترامپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د ولسمشرۍ د دغو لانجمنو ټاکنو د وروستیو رایو شمیرنه روانه ده او ولسمشر ترامپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ویلي چې د نومبر د درېیمې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلی شوي دي. خو په تیرو ټاکنو کې او د رایو د شمیرنې په پروسه کې د بې نظمیو نښې نښانې نه دي لیدل شوي او ترامپ هم د خپلو ادعاو د کروالي لپاره شواهد اړوندو ادارو ته نه دي وړاندې کړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام ووسی. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشرۍ له کړکیچ د ډکو ټاکنو وروسته رایې په شمارل کېدو دي. جو بایدن پرون په یوه اعلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمیرل شي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ګټونکی وي. ښاغلی بایدن د 270 الیکټرل کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې شوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د گیزاب امنیه قمندان وای
قمندانی نور پلاس که در نور ولسوالی و امیر امنیت و دفر قریبان پلاس که بازار یه قمندانی که مش پازدار بگیریم.
ده دی جگری جزیات لشت روستا پخ پروانه که پا افغانستان که جگرو ده انسانی تلفاتو ترچنگ چاپیریال زفله
کنر ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده.
د کندوز په لرې پرتو سیمو کې یو شمېر نجونې د دوی په نه رضایت ودیش
په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنې نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
او په دې خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه تازه جزئیات درکو. د روزګان د گیزاب ولسوالۍ بازار ته طالبان ورننوتي. په مرکز ترین کوټ کې چارواکي وایي چې هلته یې تازه دمه ځواکونه استولي دي. وضعیت کړکېچن دی. له خپل خبریال شریف الله شرافت څخه تازه جزئیات اخلو.
د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ د ولسوالۍ او د ملي امنیت ودانۍ او دغه راز بازار تېره شپه تر درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلوېدلې دي. د یادي ولسوالۍ امنیت قمندان لالی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې د افغان امنیتي ځواکونو امنیت قمنداني او د ملي اردو یو کنډک په لاسونه کې دي. او په خبره یې که چیرې اضافي سرتیري ور ونه رسېږي نو هغه به هم د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. او د دې یو شمېر نورې لرې امنیتي پوستې هم د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې او د دې اړیکې ورسره پرې سوي دي چې لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او که د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي دي.
تلفات موږ ته فرق نه معنی چې تلفات موږ یو په بله نه سره خبر یو په بله نه سره خبر یاره یو قمندانی زموږ په لاس کښې د نور ولسوالي و د امیر امنیت و دفر قریبانو په لاس کښې دي بازار یو قمندانۍ کښې موږ په ازره بېلېږو.
قمندان وایي اوس هم په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د اورزګان ولایت د مقام مسؤلین هم په گیزاب ولسوالۍ کې جګړه مني خو وایي یادي ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیري رسېدلي. د دغه ولایت د والي ویان احمد شاه سایل بیا دا خبرې رد کړې چې ګڼې د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار د طالبانو نیولې وي. سایل بیا دا تایید کړی چې په یادو ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د طالبانو لاسونه ته لوېدلي او دغه راز په ولسوالۍ کې د محبس یوې ودانۍ ته هم وسلوالو طالبانو اور اچولی او سوځولې ده.
تېره شپه بیا هم تازه دمې ځواکونه دې ولسوالۍ ته ورسېدل چې کمانډو وه او له میشتو ځواکونو سره یې په همغږۍ او په ګډه د وسلوالو طالبانو هغه پلان چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلودې شنډ کړې او له منځه یې بیوي. مخکې چې کوم راپورونه خپاره سوي وه یا خپرېدل د دې ولسوالۍ د سکوتېدو ما خو مخکې هم دا موضوع رد کړې وه بیا یې هم ردوم. او همداشان هلته د کومو امنیتي مراکزو د پټاوېدو او سوځېدو چې دا راپورونه خپرېدل نو دا کاملا بې بنسټه دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام ترو په منځني سپه دولس اشپشنوي په ټول افغانستان کې نن د جګړو پر مهال له طبیعي منابعو څخه د نه استفادې ورسته په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت کلنې جګړې نه یوازې دا چې انساني زیانونه اړولي بلکې د دې هېواد طبیعت یې هم زیانمن کړی دی. د جګړو دوام هم د چاپیریال او طبیعي منابعو د خوندیتوب په وړاندې غټ ګواښ ګڼل کېږي. د موضوع تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان هغه هېواد چې له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل دی. که څه هم ویل کېږي چې افغانستان د طبیعي منابعو ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هېواد دی، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هېواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر شپږمه په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 4,600 هکتاره ځنګلونه وو، خو د څلوېښت کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 30% پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنګونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده. که دا حالت همداسې دوام وکړي او دا شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له نامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړې چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هېواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هېواد کې شاوخوا 1,600 کانونه ثبت شوي چې ډېری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کېږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې داسې سیمې چې هلته زورمندان او ورته وال مخالفین دي، افغانستان قانونه هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د ورته وال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده. هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانونونه مؤثره ګټه واخلي.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
له بده مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي د طبیعت او محیط زیست متاسفانه عاصب رسولې.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د درې منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیرنه دوام لري. اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ په انتخاباتو کې د درغلیو دعوی کړې دي او داسې ښکاري چې جو بایډن بری ته نږدې شوی دی، خو که چېرته دا دعوی وڅېړل شي بیا به معلومه شي چې قصه څرنګه روانه ده. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. خو اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زوره د نجونو ودولو ته اندېښنه شي. دوی وایي د کم عمره نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره باید د دولتي ادارو سربیره مدني فعالان، دینی عالمان او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کم عمره نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کم عمره نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ سات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز در بسیاری موارد دخترها به سن کم ازدواج میکنن و به یک عباره ازدواج بالایشان
تعلق هم لیدل کیگی چنجونی په کم عمر کې واده کیگی او په کم عمر کې واده پریتبل کیگی دغه چارې بده او ناسمې پایلې لري ځکه هغه شمیر جونې چې په کم عمر کې ودونه کوي ښه راتلونکی نه لري مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي
د اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زوره وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخې پاتې کیږي
به نظر ما دلیلی که بعض مادران حاضر میشن که دخترانشان به سن خود به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضریږي چې خپلې لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده
د بشری حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د دې کار مخه ونیول شي ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د کندز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل حبیبي قیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی نجلۍ او هلک رضایت دی کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي
د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته
در قره و قصبه در اطراف هنوز هم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر اقتصادي ستونزې د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعاوي کړې دي. د ویلې دي چې په هغو ټولو ایالاتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي، خو وروستي راپورونه ښیي چې جو بایډن بری ته ډېر نږدې شوی دی. نور تفصیل د عصمت ساروان په راپور کې.
د سیال کې چې د امریکا په هغو ایالتونو کې چې د سیالۍ اصلي میدان ګڼل کیږي د رایو شمیرل دوام لري او ورڅخه معلومیږي چې جو بایډن بری ته نږدې شوی، ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد پر دیموکراتیکه پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي. سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه ری خپور شوی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د سیال بریالی شوی دی د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي. د بیلدی چې شواهد باندې کې ویلي د انتخاباتي درغلۍ په خاطر به رای ورکوونکي او د هغو ایالتونه یعنی هغه ټول ایالتونه چې بایدن پکې ګټلې ده زموږ له لوري له حقوقي دعوې سره مخامخ شي. ټویټر د ښاغلي ټرمپ پر دې ټویټ دا ټاپه وهلی چې شای منحرفونکي معلومات ولري. د رایو له شمیرلو سره په دوو برخلیک ټاکونکو ایالتونو جورجیا او پنسلوانیا کې د بایډن رای ډونالډ ټرمپ ته په نږدې کېدو دي. اوس د بایډن الکترول کالج رای 253 دی، حال دا چې تر دې دمه د ټرمپ کالج الکترول رای 214 دی، خو د بری لپاره 270 رایو ته اړتیا لري. نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتی. په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري د بایدن رایې ترامپ ته په نږدې کېدو دي او اوس د هغو سیمو رایې شمیرل کېږي چې هلته د بایدن دیموکرات ګوند ډېر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دو ایالتونو کې ډېرې رایې وګټي د امریکا ولسمشر غوره کېږي. پنسلوانیا شل الکترول رایې لري او حاضر دمه د ترامپ د رایو فیصدي پکې ډېره ده. همداراز جورجیا شپاړس الکترول رایې لري او بایدن نږدې دی چې په دې ایالت کې وړاندې شي. بایدن په ایریزونا او نووادا کې هم تر دې دمه تر خپل سیال وړاندې دی. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړیو دا شکایت رد کړ چې ګنې جمهوري پالو د الکترونیکي رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضي وویل چې دا شکایت د چهارشنبې په مازدیګر او د وروستنیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ایم سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې چې له امریکا خپریږي او تر ډیره پر پوځي مسایلو لیکنې خپروي په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خپره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورځپاڼې د سیګار په حواله لیکلي، په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پرتله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورځپاڼې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنګټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړی ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي، په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. دغه راز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اګست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي، طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. بریتانوي ورځپاڼې ټلګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې چې د مړو شمیرې د ورځپاڼې په حواله له 22 څخه 15 ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 20 کلو په شاوخوا کې وو او له بېلابېلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورځپاڼې په حواله د دوشنبې ورځې حملې د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهېد، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي، له هغو څلورو محصلانو دنیا چې ملای ټپي شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوي د کابل په بېلابېلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ګڼو محصلانو ویلي، که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي، تیره سه شنبې پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
ازادي راډیو د سهار لو وو د ماشام تورو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لارې تاسو اوري د هغه متن د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ. همدارس کومې مرکې چې د ازادي راډیو لارې خپرې شي هغه مرکې کې چیرته تاسو غواړئ چې بیا یې واوري د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ. او زموږ 19 پروګرامونه چې د اونۍ په ترڅ کې په بیلابیلو خپرونو کې خپرو هغه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیرته تاسو ته شتو. خو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو کتلی شئ. ویډیوي راپورونه چې ازادي راډیو چمتو کړی دی هغه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو کتلی شئ. او یو شمېر نور مطالب هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې شته. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. متخصص ډاکټر وایي
د چاقید وجه نه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرض ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیر ته یو شخص چاقید داخل سي او د خپل چاقی پر اړیکه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن را کم نکړي د دوی په نسبانه دغه امراض را مېسه کېدل شي. دغه ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونیسي. همغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کړي.
تر دولسمو بجو وروسته د متخصص ډاکټر دا څرګندونه په تفصیل روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې اوریدل شي. وخت په یاد لري تر 12 بجو وروسته. البته 12 بجې لنډ خبرونه لرو.
ستاسو لا پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم د زابل ولایت سمزو له وسایل زنجیر څخه. دلته کلینیک جوړ شوی دی. په کلینیک کې د مریضان ورځي داخله ګوري. دا د کوچنیانو مواد بولي چې شیدې بولي هر څه چې بولي دغه د کلینیک ته راځي. دا ټول په وایسو باندې ورکوي. د خوارو د غریب نارانه چارویدل کیږي، د مسجد نارانه چارویدل کیږي. په دغه پر سر چې حکم مسؤولین ولاړ دي د دغه پلټنې د وسی دغه معلومات وسی خلک ډېر ورسره په آزاد دي. دوله وسی لاران لا هغه د فراله مجواد
مسلمانان تر موټر لاندې سوي یا څپه سوي باید دا دمبر یو څلور بردار سي او جوړ سي. دا سره کم کړيږي چې د کندهار د ښار څخه د باید پوله تر جړې پر راځي نه تاسو جوخيږي. دا دمبر باید یو څه پراخ سي. دا د ښه کم بار دي.
پیغام دادی مرزا ایمن مجری دا بشزار تک مجرسی بس پا دا خلی کنی که یا دا تک پرغیر شدی و رزی تیر و بز مرزا عبدود مکامات از مرزا آوال جو رسیدی چی مرزا مرزا کومک ویسی و مرزا مرزا سرا و رسیدی مرزا در دا یخت بسر و سرا دا دنیا ناسی و سرا مالی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموش پرونی په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن د افغانستان په وخت په شپږ نیمه بجو د ماښام د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې سن رایز حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره لوبه کوي. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. دا لوبه د سن رایزز حیدرآباد لپاره خورا مهمه ده. که چیرته دا لوبه وګټي دوی د غوره لیګ پایلوبې ته لاره پیدا کوي. پرون د په لومړي سیمی فاینل کې ممبئی انډینز له ډیلی کیپیټل سره مسابقه لرله او په دې لوبه کې ممبئیز انډین 200 منډې وکړې. 500 لوبغاړی وسوسېدل خو د دې په ځواب کې ډیلی کیپیټلس یوازې 133 منډې په 16 اوورونو کې وکړې او 8 لوبغاړی وسوسېدل چې د 55 منډو په تفاوت ممبئی انډینز دا لوبه وګټله او سیمه او پایلوبې ته لاره وکړه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاوه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو